دوستانو ستلمه شي د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسولیت سپارلو پر ضد به لا حقوقي لارو چارو اقدام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا تمخې چې د سیمې ځینې هوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي سفر به د سولې بهیر چټک کړي. او د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ څرګندوي چې لغزنی پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې لوی ستونزه نشته. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ضد به قانوني اقدام وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سیمې ته روانېږي. د ننګرهار د معارف رئیس وایي په دې ولایت کې نږدې 1500 ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، او د ایران ستر مذهبي مشر ویي دی د امریکا د بندیزونو ناکامېدل به د امریکا ناکامي وي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د افغانستان د جنگ د مسؤلیت سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې نن خبره سو ویل شوی چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي خپل جوړوي. په امریکا کې د بلک واټر په نوم د یوې شخصي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان جمهور رئیس د بلک واټر د مشر له دې وړاندیز سره سخت مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرستې ته د امریکا تعهد څرګندوي. د ننګرهار د معرف رئیس وایي په دې ولایت کې 400 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په ننګرهار کې باید زده کوونکو ته د تعلیم لپاره ابتدایي امکانات چې د ښوونځیو ودانۍ دي برابر سي. هغه وویل چې د دې لپاره یې له مربوطو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړي چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 6000 ښوونځي جوړ کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په مکرر ډول په خپلو رپورټونو کې د افغانستان د معارف په سیستم کې د اداري فساد له امله د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو یادونه کړې ده. آیت الله علی خامنه‌ای وایي د ایران پر ضد پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته او امریکا ته به پرمخ څپېړه ورکړي. د ایران د ستر مذهبي مشر نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا کوله. وی ویل موږ به د امریکا بندیزونه ناکام کړو او دا به د امریکا ناکامي وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په می میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وزي، او له دې پریکړې سره سم پر ایران د امریکا د بندیزونو هغه برخه هم برحاله شوه چې د اټمي موافقې پر اساس کنګل شوې وه. امریکا به د ایران د اټمي هڅو د بندولو لپاره د تهران د تیلو پر صادراتو بندیزونه چې د اټمي موافقې له مخې لغو شوي وو د روان کال د نومبر میاشت په پیل کې برحاله کړي. روسیا او د سعودي عربستان چارواکو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سشکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبري اژانس د خبر په تفصیل کې د داسې سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یو میاشت مخکې کار پیل شوی او هدف یې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خام نفت د نرخ د لوړېدو مخنیوی دی. د ایران د خام تیلو پر صادراتو د امریکا د متحدو ایالاتو بندیزونو له امله د تیلو زیات خریداران په نړیوال مارکیټ کې د ایران د تیلو اخیستو څخه ډډه کوي. او په حالان کې چارواکو نن ویل چې 4 روسانی چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې له خپلې خاورې وایستل. د چارواکو په وینا هغوی د کیمیایي وسلو د څارنې د نړیوالې ادارې او په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د یوې الوتکې د سقوط په اړه د روانو تحقیقاتو پر ضد په دسیسه کې د لاس درلودلو په شکل هغه هیواد ایستل شوي دي. د هالند حکومت نن وویل چې څلورو مشکوکو روسانو یو موټر له الکترونیکي وسایلو ډک کړی او د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د تولید او پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان د موټرو په پارک کې پارک کړی و.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د سپارلو د مسؤلیت پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. په یو بل رپورت کې مبون له دې خبر کو چې د افغانستان د سولې علي شورا ته مخې چې د سیمې ځینو هیوادونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر به د سولې بهیر چټک کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه روان دي. د کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نن وویل چې په ټول هیواد کې زرګونه سرتیري د انتخاباتي منډو ترلو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلي. دوی وایي ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد هم رسېدلي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه دراوروو. دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ د جمعې له ورځې دا پینزو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې علي شورا ته مخه چې د سیمې ځینې هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفر با د سولې بهیر چټک کړي. د دې شورا وایند صالح الله طاهرین نزادې رډیو ته ویل د سولې لپاره بل هر وخت د محل خفزه برابر شوي، خو د سولې د خبرو د عملی پایل لپاره هم باید ځینې ګامونه واخیستل شي. د نړیوالو چارو کارپوهانه هم افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د زلمي خلیلزاد سفرونه مهم بولي او وایي چې دې سفرونو ته نه یوازې هیله من بلکې د نتیجو انتظار هم باسي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د پنجشنبې په ورځ افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي او دوی هیله مند دي چې په دغه سفرونو سره به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره زمینه تر بل هر وخت زیاته برابره شوي، خو دا بهیر لا چټکتیا غواړي.
جناب ډاکټر سیف زلمی خلیلزاد بیل د شکه یو افغان د خو اوس د امریکای ځانګړي استازي د سولې په بخش کې تر څو موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او تسویه کولو لپاره په د سولې پروسه په بخش کې موږ سره همکار وسی. خو مهم دا ده چې اوس الحمدلله دا نوې ګامونه پیل نیول شوی ده او چټکیږي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د زلمي خلیلزاد لومړی سفر دی. نوموړی تیره میاشت د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. زلمي خلیلزاد چې له دې وړاندې په کابل او بغداد کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، د افغانستان په اړه تر ډیره د پاکستان په سیاستونو انتقاد لري. هغه هیواد چې رول یې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم بلل کېږي، خو له ټاکل کېدو سره بیا پاکستان حساسیت خودلی وو. اوس پوښتنه دا ده چې له دې ټولو سره به پاکستان او نورو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ څومره بریالی وي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي خلیلزاد چې کوم هیوادونو ته سفرونه کوي ورته دا پیغام لیږدوي چې دوی باید نورو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د کوم هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کوم هیوادونو چې خلیلزاد سفر کوي دا خپل ذات کې د هغه ابهاماتو، شکوکو او د مسؤلیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ افغانستان کې لري
یا داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري د هغوی د رفقولو د وضاحتونو رامنځته کولو په خاطر باندې کیږي.
ښاغلی خادم باور لري چې دا سفر به د افغان سول لپاره د هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د مسؤلیت د سپارلو پر ضد له حقوقي لارو اقدام کوي. د ملي امنیت له شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکی په خپله جوړ کړي. په وروستیو کې په امریکا کې د یوې شخصي کمپنۍ د امریکا حکومت ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د جګړې قرارداد ور وسپاري. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې د بلک واټر کمپنۍ له وړاندیز سره د مخالفتونو ته پام وکړي. فرشته جلالزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه بحثونو ته متوجه دي او له دې پلان سره یې سخت مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخداموي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان هیومن رائټس واچ د خبر پاڼې په حواله اریک پرنس په کابل کې خبری رسنیو ته ویلي دي چې که یې پلان ومنل شي په شپږ میاشتو کې به د افغانستان جنگ پای ته ورسوي. هیومن رائټس واچ په خبر پاڼه کې چې د اکتوبر په دوهمه نیټه خبره سو وویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه په دې میاشت کې ولس کلنه کیږي او هغه امریکایان چې د جګړې تر پای وروسته زیږیدلې په جګړه کې د ګډون عمر ته رسیږي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې ویلي چې په دې جګړه کې ټولو شکلو خواو جنگي جنایتونه او پر بشري حقوقو سخت تیری کړی دي او خصوصي کمپنیو ته د جنگ سپارل به لا ډیر زیان ورسوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان امریکایانو او افغانانو ته خبرداري ورکړی چې داسې پریکړې لا هم ست چې د افغانستان په جنگ کې چې ملکی تلفات یې په بل ډول زیات دي نور تشدد ته لار پرانیستلی او د افغانستان ضعیف عدلي سیستم لا زیات کمزوری کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د خپلواکۍ د خاورې د بشپړتیا او له افغانانو د ساتنې مسؤلیت او صلاحیت لري. د ملي امنیت په شورا کې داسې بحثونه مخرب او متضاد بلل شوي دي او د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې به چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي حقوقي اقدامات وارزوي. په اعلامیه کې یوار بیا پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلو ژمنو ته متعهد دی.
په همدې موضوع باندې زما په کابل کې همکار اجمل تورمان د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند قادر شاه سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریس کپل اندر د ستو امداد دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیچا ته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ور نه کړی چې ترهګرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زموږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ به د یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدر ته وایي چې نو داسې یو بحثونه چې کله په رسنیو کې راولړیږي یا مثلا د ځینې نورو کړیو ترمنځ ولې مثلا داسې موضوعات کوي اتمن کوي که شمال نه وي نو پاڼه نه خوریږي څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمنځ بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات په دې کې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پرسنایو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنۍ یا ځینې کسان هغه ته خپل تفسیری پاره باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دري مال تاسو سره شریک کړي چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رافشي وي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده، او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري، او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري د افغانستان د ملي امنیت د شورا لویان قادر شاه سره مرکه واوریده چې ویلي د افغانستان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې خصوصي په افغانستان کې وسنۍ جګړه خصوصي کمپنیو یا شرکتونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې ده په څو اونیو کې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره همدا اوس په شور و زور سره انتخاباتي کمپاینونه او منډې تللې روانې دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسولي. د دې وزارتونو مطبوعاتي چارواکو نن په یو خبری کانفرنس کې ویل د انتخاباتو د پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره لسګونه زره امنیتي ځواکونه هم ګمارل شوي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې په خپل ټول توان سره به د دغو انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبې په ورځ په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې اوس مهال له غزني پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغې ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره یې ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې، او په دې برخه کې موږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغې ملي ډیموکراتیکې پروسې د ښه ترسره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو دا په سمه توګه باندې ترسره شي.
ښاغلي جاوید وویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یوه کاندید په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د انتخاباتو د اتصار بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې ویلي دي چې امنیتي بنسټونه باید د دغه پروسې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د ښه امنیت ساتنې په هدف ټولو امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي چې په همدې خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د 15,000 انتخاباتي مرکزونو او 20,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي چې د یادې پروسې امنیت وساتي.
یو زره محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي چې د دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خاغلی رحیمی دغه شان وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه شوې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي، خو نوموړي له کاندیدانو هم وغوښتل چې د خپلو انتخاباتي غونډو پر مهال پولیس خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده هم وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې شپږ دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی چې ګټور ثابت شوي دي. دی وایي همدا عملیات لامل شوي چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیت نسبي ښه شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه ووري. د خوست په مرکز خوست ښار کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د دینی ښوونځیو او هغه مدرسو لپاره چې دیني زده کړې پکې کیږي د استادانو او ښوونکو لپاره یو سیمینار پیل شوی. د دې سیمینار په اړه زموږ خبریال لاسیمی رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت لخوا د سویل ختیځ زون د دریو ولایتونو د رسمي دینی مدرسو، دارالعلوم او دارالحفاظ 150 تنو عامرینو، مدیرانو او مدرسینو ته 15 ورځنی ښوونیز سیمینار په خوست کې پیل شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت استازی قاری هاشم مجددي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیمینار کې د پکتیا او پکتیکا څخه نوي او د خوست څخه شپېته کسه برخه لري چې د دې لارې به په تدریسي او اداري چارو کې د هغوی ظرفیتونه لوړ شي.
دغه سیمینار 15 ورځو لپاره شروع شوی دی خوست ولایت کې، چې په دې سیمینار کې تقریبا د دریو ولایتو علما، استادان، معلمین، آمرین او مامورین پکې ګډون لري. اداري او تدریسي په دو برخو کې دغه برنامه شامل دی.
د خوست پوهنې ریاست د اسلامي تعلیمات و مرستیال مولوی شرف الدین اشرف وایي چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې دینی عالمانو لپاره یو خواني سیمینار جوړیږي.
نو د پوهنې وزارت نه او د اسلامي تعلیمات معینیت نه مې در تقاضا ده چې دغه ورکشاپونو ته دوام ورکړي، ځکه د میګي دینی علما د تدریسي او د اداري چارو سره او کارونو سره نه بلد دي.
بلوري ته د ورکشاپ ګډونوال وایي کچېری دا ډول پروګرامونه په ژمنۍ رخصتیو کې جوړ شي نو ګټه به یې دای چې د زده کوونکو په زده کړو کې به سختګي ناراضي. د پکتیا د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیمات و مرستیال قاری محمد قسیم رحمانی په دې باب وایي
الله دې وکړي چې په آینده کې د مرکز څخه، یعنی نمونیت تعلیمات اسلامي څخه، دې ته ورته ورکشاپونه دایره کې د استادانو لپاره یا د زمي پروسختای کې ونی شي او یا د سیوسي چې کم کم نفر ونی شي، یعنی لس نفر یا د سیسې په خپل ولایت کې په خپل ولسوالۍ کې د دفاعه دایر شي ترڅو نیم اورد، یعنی نیم اورد سازان ته تدریس وکړي او نیم اورد پس له وخت په ورکشاپ کې ګډون وکړي.
د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان هم دا ډول روزنیز برنامه او سیمینارونه د دینی علومو د ښوونکو او مدرسینو په ظرفیت وړونه کې اغیزمن بولي.
په دې جریان کې به دوی د تدریسي او اداري چارو مختلف اړخونه زده کړي. زه باوري یم چې دا ډول برنامه د مدرسینو، ښوونکو او استادانو په ظرفیت وړونه باندې مثبت تاثیرات لري.
د یادونه ورده په خوست کې اواز د پوهنې ریاست په چوکاټ کې ولس بابا دارالعلوم، دارالحفاظ او دینی مدرسې فعالیت لري چې څه د پاسه 8500 زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د دوی ښوونیزې چارې د 200 تنو ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم لسګونه داسې نورې دینی مدرسې فعالیت لري چې حکومت سره رسمي ثبت او راجستر نه دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې یو شمیر کاندیدان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د خبرونې په پایل کې مو د انتخاباتو د امنیت د اندېښنو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت د ویاندویانو څرګندونې لرلې. راځئ چې په دې رپورټ کې د کندوز د یو شمیر کاندیدانو له اندېښنې خبر شو چې هغوی د انتخاباتو په برخه کې کومې اندېښنې لري.
په کندوز کې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان د امنیتي ګواښونو زیاتېدو او د ځینو نورو ستونزو له کبله شکایت کوي. په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو په وینا چې د دوی د ټاکنیزو مبارزاتو پر وړاندې جدي ستونزې او ګواښونه شتون لري، ځکه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې ورکوونکي ګواښل کیږي او د ټاکنیزو مبارزاتو نه خوندیتوب او داسې ورته نورو موضوعاتو دوی د راتلونکي ټاکنو په اړه سخت اندېښمن کړي دي. په نوموړي ولایت کې د ولسي جرګې یو تن کاندید زبی الله مجدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امیدوار است که از خبر نو آمادگی میگیرند و در برخی مورد هم نگرانی های در قسمت تقلب داریم.
باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي او په ټاکنو کې د احتمالي تقلب مسلې هم موږ اندېښمن کړي یو او موږ هیله من یو چې د بایومتریک پروسې په عمل کېدو سره د تقلب مخه ونیول شي. له دې سره سم په کندز کې د ولسي جرګې یو بله نماینده زرګل عالمي هم وایي چې باید د ټاکنو تر ورځې پورې د کندز امنیتي وضعیت کې بدلون راشي تر څو خلک په ډاټا زړه په دې ملي بهیر کې برخه واخلي.
رای دهندگان خوبی بستگی داره بر نقاط مختلف. اگر نقاطی که در اوج واقعا تهدید وجود داشته باشه و دولت دسترسی نداشته باشه،
هر قسمی که دولت تر اداره لاندې ندی، خی خلق د طالبانو لویر په دې پروسه کې برخه وانخلي، ځکه د دولت په زیات شمیر سیمو کې طالبان حضور لري او خی زیات شمیر خلق د طالبانو لویر د خپل قانوني او سیاسي حق څخه محروم پاتې شي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نیمی وای چې دوی په ټول قوت سره هڅه کوي تر څو د ولسي جرګې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه ملي بهیر کې لاسوخنه وکړي. هغه شمیر کاندیدان چې سلا لري او جواز نه لري د ملي امنیت اداره مسؤلیت لري چې ورته د ټاکنو تر ختمېدو پورې جواز ورکړي او زه له کاندیدانو څخه غواړم چې خونګرمه خلکو ته وسلې ورنه کړي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او په هر قیمت چې کېږي باید انتخابات په ښه توګه ترسره شي. بلخوا په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي که چیرې خلک او یا کاندیدان له کمیسیون سره مخ کیږي باید د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو په وخت سره ورته رسیدنه وشي. د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون هم په مرکز او دغه راز په ټولو ولایتو کې فعال دي او که زموږ هیوادوال او یا هم نماندان له ګواښونو او ستونزو سره مخ کیږي نو باید د خپلو شکایتونه د ټاکنو کمیسیون سره شریک کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. په داسې حال کې په کندز که د یو شمیر کاندیدانو له لورې دغه شکایتونه مطرح کېږي چې د میزان میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کېږي او په کندز کې د ولسي جرګې 9 کرسیو لپاره 90 تنو ځانونه یې کاندید کړي دي چې له دې شمیر څخه 18 تنه ښځې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په اروزګان ولایت کې د یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو سره د ځینو خیریه بنسټونو لخوا مرستې شوي دي او دا مرستې ویشل شوي دي. په اړه یې شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له کبله له بې ځایه سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او نغدي پیسو دغه مرسته د ډبلیو پی، این آر سی، یونیسف او یونیسیار نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا وسوه. په دغه ولایت کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د 212 هغه کورنۍ سره کوي کوم چې تازه د روانې جګړې له کبله بې ځای سوی وي. نوموړی وایي په خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 19 ډوله مواد شامل دي او نغدي پیسې له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 6000 افغانۍ پورې دي.
مجموع د 212 کورنۍ سره نن چې هغه زموږ په پیشنهاد کې دوی ته کارتونه رسېدلي دي د 212 کورنۍ سره مجموعي کومک کېږي. ټوله دا د څلورو سره شعباتو مکس شیان چې دا څلور موسسات او انجوګانو په ګډه باندې مواد تیار کړي دي. د یوې انجو د نغدي او د درو موسسو د اجنس دی چې تاسو په سترګو وینئ ځایي مواد یې تر اوسه سره رسېدلي نه دي.
د ولایت مقام استازي عبدالجلیل اڅکزی هم د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر نورو سیمو کې هم د سروې ټیمونه بوخت دي څو له نورو بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره هم دغه ډول مرستې وکړي.
بیا له دغې مرستې څخه ما چې واز موږ د سروې ټیمونه په پایناوا او نور ځایو کې جریان لري او سروې هم جریان لري او توزیع هم جریان لري.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ورسره مرستې وسوي ډیر خوشحاله دي خو غوښتنه کوي چې ورته نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی زیاتوي چې د جګړې پر مهال یې هر څه لوټ شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مشکل نه اندر بدل شي مدبر ولا کړ دغه دغه یو پ یو غو ته را کړ اسکین شي او غو ته یا را کړ او غو ته او ته خدای یو چیر پیرا کړ لازم پیرا ته یار مان خدای یو ونه خو نه را ونه لري چې دا پښرا وایو ته شپې وکړي را بارته لا بده را دو دا غره باندې خدای ته پاتوس په شپې راز غاسو بمبار کو وسه طالبان را مژه ما جرسول خو چې پاینا وېسه وسه مشت ول زرا غوانی را کړ نو دا لوشي د بیس تلون دا د کښنیانو زمانی کوټونه کور ودان مش ډیر نه
خوشحالی
موږ د چنار توی دا میاش کې چې راغلی به خوشحالی چې موږ شت ضرورت لري مې دې اکمان را پاته چې سړی مې مردی په دغه کې سر قرباني کړی دي څلور پنځه نفر اکمان را پاته چې ماجر د بل پساک به خدای دې وزن ورک موږ به خجن خوشحالی یو ستل یو د سکول و دا یو ټاټ و دوت نشړی وی یو نه دغه یو څوک مې کنه نور څوک موږ به څوک نه چې هم هغه د خواسه د غوسم دې خواسه مې سړیان چې بلاله قرباني سواله
دغه به ځایسیوی دغه راز زیاتوي که دولت په سیمه کې ورته عملیات ترسره کړي او سیمې ورته امن سي نو د دولت دغه ډول مرستو ته بیا اړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په اروزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسسې له لورې د اویا هغه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه کوم چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په همدې رپورت سره ورستو د مازیګر څلور نیمې بجو ته زموږ غږ لاساده یې راډیو ناوري یو اربیا په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د افغانستان د جنګ سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام کوي. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن د جنوبي اسیا او منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عرب متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د ننګرهار د معارف رئیس وایي په دې ولایت کې څلور سوه څلور شپېته ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې د دوو سوو ښوونځیو لپاره تعمیرونه جوړ کړي. روسیه او سعودي عربو په خپل منځ کې غلي موافقه کړې چې سږکال به نړیوال مارکیټ ته د خام نفت صادرات زیاتوي. رویټرز خبری آژانس د دې خبر په تفصیل کې د هغو سرچینو په حواله چې معلومات لري ویلي چې پر دې پریکړه تقریبا یوه میاشت کار شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې وینا وکړه. وی ویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام کړي او وی ویل چې دا به د امریکا ناکامي وي. او په هلن کې چارواکو نن ویلي چې څلور روسان چې د روسیې د استخباراتو د ادارې د مامورینو شکر باندې شوی و د اپریل په میاشت کې له خپلې خاورې شړلې دي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لومړنۍ نړیوالې سوداګریزې سیالۍ سبا په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د ای پی ایل یا د افغانستان د پریمیر لیګ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د پنځو واړو لوبډلو افغان او ځینې نړیوال لوبغاړي متحده عربي اماراتو ته رسیدلي دي. ای پی ایل سیالۍ به د پرانیستو ځانګړو مراسمو وروسته د کابل ځوانانو او پکتیا تورو پړنګانو ترمنځ په لوبه په رسمي ډول پیل شي. په لیګ کې د شاوخوا څلوېښتو بهرنیو لوبغاړو د ګډون هم ویل شوي، خو پاکستان خپل لوبغاړي په دغه لیګ کې له لوبېدو منع کړی دي. د کابل د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټبال سیالیو په دوام نن د مشال او توحید لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د یاد فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د غوراوي په خاطر له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل کې پیل شوي دي. دا وخت لوبډلې او لوبغاړي په دویم پړاو سیالیو کې یو د بل پر وړاندې لوبېږي. ښاغلي قیومی وویل په دغو سیالیو کې څوارلس لوبډلو ګډون کړی و او په دویم پړاو کې یوه لوبډلې لوبېږي. دوی وایي د سیالیو په دریم پړاو کې به ګټونکي لوبډله او غوره لوبغاړي مشخص شي. د اسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو په نیمه پیلوبه کې سبا افغانستان د سریلنکا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغې جام لومړۍ پیلوبه بیا نن د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ روانه ده. دا لوبې د بنګلادیش په مرکز ډاکه کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په لومړۍ پړاو لوبه کې هندوستان او سریلنکا خپلې درې واړه لوبې ګټلې، خو افغانستان او بنګلادیش بیا په یوه یوه لوبه کې له ماتې سره مخ شوي وو. افغانستان تېر کال د دغو سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د اسیا د 19 کلنو جام اتلولي ګټلې وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دینه چې د خبری مطالبو برخه پای ته ورسوو او اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو بل سپورټي رپورټ راخلو. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ د جمعې له ورځې د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې کیږي درې اونۍ دوام کوي. اسمت ساروان د دې لیګ برخوال ټیمونه او د هرې لوبډلې لوبغاړي درپیشني. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري شریک پروګرام خبریږي او هم درنګ کور کلم لا یاد مباسي
د افغانستان په غوړه لیکې چې د نړۍ د لومړۍ درجه لیګونو په ساویه لوبې پکې کیږي د افغانستان د تکړه لوبغاړو ترڅنګ د شاهد افریدي کریس ګیل او برندن مکولم په شان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه لري د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د دې لیګ په اړه وویل دا یو ډول خوب دی هر هیواد خپل لیګ لري او دا د بالاخره افغانان هم لیګ لري د افغانستان د کرکټ بورډ له سختو هلو ځلو مننه داسې احساسېده چې په دومره لنډ وخت کې به دا کار ناممکنه وي خو دوی وکړی شو د متحده عربي اماراتو چې دا لوبې په خاوره کې کیږي یو لوبغاړی محمد نوید د کندهار په نایټس لوبډله کې لوبیږي لومړۍ مسابقه به د کابل ځوانان او پکتیا ترمنځ وي په کابل ځوانان لوبډله کې راشد خان او په پکتیا کې شاهد افریدی لوبیږي د کندهار نایټس لوبډلې تکړه لوبغاړي نجیب زادران له افغانانو او د کرکټ له مینوالو غوښتل چې د مسابقو لیدو ته ورشي
ټول افغانانو نه مخواس دی چې شارجه کرکټ لوبغاړي تراسي او خپل لوبغاړي تشویق کړي
تیمال ملیس سام بیلنګ افتخار احمد وهاب رضا کریم جنت امیر حمزه کریم صادق سید شهزاد محمد نوید وقار عبدالباقی وحید شفق وقار الله اسحاق او ناصر جمال لوبیشي په ننګرهار لیپرد لوبډله کې اندری رسل تمیم اقبال مجیب رحمان بن کاتنګ شفیق الله شفق نجیب ترکی میشل مک کلیناګن مشفق الرحمن محمد حفیظ رحمت شاه نوین الحق ظاهر خان سندب لیمیچن فضل حق عمران جنت نصرت الله قریشی خیبر عمر ابراهیم زادران او فضل زازه ګډون لري په بلخ لیجنډز لوبډله کې د محمد نبی ترڅنګ کریس ګیل کولن موندرو راوی بو پارا آفتاب عالم ګلبدین نائب محمد عرفان بن لاګیلن کامران اکمل قیس احمد عثمان غنی اکرام علی خیل ریان تن طارق شینکای اسدالله متنی سمیع الله سالارزای فریحان زاخیل محمد نواز او درویش رسولی برخه لري په پکتیا پینټرز لوبډله کې د شاهد افریدی ترکیبتانی لاندې تیسرا پیریرا محمد شهزاد کامیرون دلپورت شرف الدین اشرف سمیع الله شینواری کریس جوردن فهیم اشرف لوک رایت اسمت الله عمرزی رحمت الله گربز ضیاءالرحمن اکبر کالم مکلیوت طاهر عادل یوسف زازی او فضل زازی لوبیږي او په کابل ځوانانو کې چې راشد خان کپتانی کوي لوک روچی حضرت زاده فرید احمد جاوید احمدی سهیل تنویر لاوری ایوان ویان پارنل شهید الله مسلم موسی افسر زاده علی خان ظاهر شیرزاد فطرت خاوری عثمان عادل شوکت زمان ناصر توتخیل او زمیر خان ګډون لري
زما رایا زما حق
نیزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
خبرمن دوستانو د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نور کلونو ته د پولیو پیښې ډېرې شوې دي نور ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا ګزانخته شي دا ځکه چې هغه ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسول میرجان رسختي ویل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي د دې علت څنګه
بله هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه له بده مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نور یې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې 15 مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همداسې په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو. په در کې دا پیښې زیاتې دي، تر دې دمه لس پیښې موږ هلته لرو، یوه پیښه په روزګان کې ده، یوه پیښه په هلمند کې ده. په ختیځه حوزه کې 15 پیښې لرو چې دوه پیښې په ننګرهار کې دي او درې په کونړ کې دي.
تاسو ویل چې هغه د پیښو ډېره برخه موږ په قندار کې لرو، همداسې نور ولایتو کې هم پیښې شته، ولې په دغو ولایتو کې دا پیښې ډېرې دي؟
امنیت هلته نشته، هغو سیمو کې زموږ واکسیناتوره نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په هماغه ټاکل شوي او پلان سوي برنامه له مخې نغوی ته واکسین ور تطبیق سي دا لامل دی. نو مشخصا په قندار او په دغه سویلي حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتی د لازیاتو ننګونو سره مخ شو. ځینې سیمې چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیقېدل، په منظمه توګه هغه ماشومان چې منګه د هدف ول ټاکلي و چې هغوی ته واکسین ور تطبیق کړو، یعنې تقریبا تر 95% منګه هغه ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او هغوی ته مو واکسین تطبیقاوه. اوس له بده مرغه په دغو سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې موږ یې غواړو نه تطبیقیږي، یعنې دغه د پوښښ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کمه سوې ده. سره له دې چې دغه پروګرام موږ د سی بې طرفه ساتلی دی، دا د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم بې طرفه ساتلی دی، چون دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همداراز د جګړې ښکېلو خواونه موږ دا تل د غوښتي دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي څو د ماشومان نو ته واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونې سره مخ سوي یاستو په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان، په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خندو سره مخ سوي.
لیخونه امنیتی مشکلات دي چې ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي، له بلې خوا موږ داسې کسان هم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي، ماشومانو ته واکسین نه لګي. اوس دغه پیښې رامنځته سوي، تاسو باتمن دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلي او کتلي، دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مارک سره مخ کې؟
بلې، موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تر لستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیغامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره بدمرغه ناروغي ده، کله چې کوم ماشوم په اخته سي بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلج کیږي او فقط او فقط یوازینی لار د دې ناروغي د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسینونه ورسیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو بیا هم د غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغي اخته سوي دي، بیا پس له غې داسې کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېره بدمرغه ناروغي ده، ماشوم د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ سه، بیا دوی همکار سوي دي د دې پروګرام سره، د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوي په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تلی دي نورو کورنیو ته دا پیغام رسولی دی چې دا خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي په دې برخلیک ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د یو کورنۍ و چې په هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و، 15 نونې وي. د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر ورته ګران و، داسې پتلې و ده او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې د واکسین ماشومانو ته ضرر رسوي، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کاوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سه،
یعنې
ناروغه سه، اخته سه، فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې سوي.
اوس
امغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غی کې اخلي زینور کورنۍ ته وای چې ما دغه سی غفلت کړی و دغه غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه لطفا تاسو دا غفلت مکوي
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه پولیو واکسین خو دوه ساعت کې ماشوم ته ورکول کیږي کنه څو دورې باید دا واخیستل شي که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي پیښې ډېرې دي نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده اوس درته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړه تر څو کورنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق شي
شعار او هغه زمونږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنې پورې بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې په هغه سیمو کې چې تهدید د دی ویروس د خبرېدو سرایت زیات دی هلته دوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي مثلا منګه چې کله دغه پلان د پروګرام او د کمپاینو جوړو هغه سیمې ځانګړي کوو مشخص کوو چې په کوم سیمه کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومان لپاره په ټول افغانستان کې مثلا منګه د روان کال کې درې سر تاسري کمپاینونه لرل یعنی په هغه سیمو کې چې د دی ویروس سرایت خطر شتون نه لري البته د 15 یا 4 واره د خلل طریقه نه چې او پی وی ورته وایده واکسین خصوصي دا ورته کفایت کوي او په دغه سیمو کې چې سرایت د ویروس زیات دی چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی تثبیت سوی دی غلطه هم موارد مشخص سوی دی او البته عملا ماشومان په دې ناروغي اخته سوی دی البته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات شي پروګرام څنګهواله د سې دی چې په پیل د دې کال کې د متخصصین او کارپوهان د دې واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې خته تجربه لري د پلان جوړول د پر دې سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي نو په مشخصه توګه وایي په دغه سیمو کې منګه تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینا حتی تر لاس کمپاین پورې منګه دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق سی یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لاس واره ماشومان باید واکسین واخلي ځکه د واکسین خاصیت د سیدای چې په یو ځل باندې هغه ایمونیټی چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویت دي نه ناروغي په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق سی تر څو هغه معافیت یا ایمونیټی د ماشوم رامنځته شي نو تر لاس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دي ستاسو ماشومان واکسین واخلي ترڅو د دې ناروغي په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایع سي
په اخر کې کبي یو د کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېر خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکي اغه په څه رقم سره نوښتخته کوي
حقيقي اغه تم رئیس ماشوم حق لري چې روغتیا ولري اسره د دې چې تعلیم حق لري نور د مثلا خوراک او پوښاک د څکاک حق لري مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه هاند وکي کورنۍ دې ته ډیر مکلفیت دي دیني د اړخنه کله چې د دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغي اخته کیږي چې د سیو ناروغي چې تلپاتې فلج ماشوم تر امسته کې حتی سبب د مرګ د ماشوم کېدګي تلته یو لوی ستره جفاد د ماشوم په حق کې وسوه
ډیر مننه ډاکټر صاحب
ډیر مننه تاسو
باندې اوسئ قدر بنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغي په اړه اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی ازادي رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه آیا داسې کسان مولیدلی چې بلرنې هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي
او
والے نے زما خپل اورور دا جلال آباد کې شهید شو بیا مړ امرا ور کابل ته دا ټول دا قوم او خاندل وای دغه زین ولې لغمان ته نو وړي چې دلته راوړ
دو دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي
څوک پیسې لري څوک به نه لري دا موټر دې دې انتقال درغه جاي
او آیا په اسلام کې د مړي د خخول په خاطر ځانګړی ځای شته کنه
په شریعت کې انتقال د مړي یو ځای نه بل ځای ته کوم شرعي بڼه نه لري
ترنور دنکو د افغانستان ټول ریواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنې لري که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم خو په ځینو مواردو کې بیا په ریواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو د مړي ښخول دود دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده دا چې د مړي وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروري خبره ده کنه د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم را سره مل اوسه
قدر مناوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځان ته ځانګړې هدیره لري کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي او د نوړلو په صورت کې بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصيږي د لغمان ولایت اوسیدونکو فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوی وای
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو بیا مړ امرا ور کابل ته دا ټول د قوم او خاندل وای دغه ځین ولې لغمان ته نو وړي چې دلته راوړي دې لپاره تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي تاسو ننګ غیرت نه لري خاورې خپل خرڅ کړي بیا پلار مړ او ډیره پوهه سړی وو بیا هغه ویل چې نه خاورې ولا یو خوره ده چې چیرته الته وسم کدلته ښخکم کدلته ښخ نه کوم لغمان ته ښخکم زما بچی تلای نشي وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي الته طالبانو خبره ده د دې خاطر بیا دلته دا چې ستون کې ښخ
بل اخوا دې تر څنګ چې ځینی خلک د مړی پوړلو لرنی هدیرې ته ټینګار کوي د مړی کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي لکه د مړی پورس باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلی میلمانه باید ډوډۍ وخوري همدارنګه د خیرات ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپل هدیرې ته یوسي کنه بیا ستونزې جوړیږي نور خبرې له نوموړي څخه اورو
یاره زه به د خپل لستر ګولیدلې حال وایم مونږ ماما او تیوی په ماما باندې مشهور کړی دی د دوه مور وفات شوله نو مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي نو په کلي کې دوه تر زامنو داسې خپلوانو دوه ډیر زیات فشاري کول چې نه دا باید مونږ هلته ویسو په هر شکل باندې چې وي یو خو اوزا مشکلات و یو بل دغه سړی چې غریب و بیچاره د دې وس هم نه لرله چې دا جنازه هلته انتقال کړي نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات یې رامنځته کړو حتی هغه د تره زامنې کو وایي هغه نور خپل خپلوانې د دو سره داسې بیخي به مونږ تاسو سره مړه ژوندې نه کوو ولې تاسو دلته رانه وړو په کلي کې مونږ پورې خلک خاندي یا چې تاسو بېغیرته یا تاسو چون په ډېرو ځایونو کې دا هغه شته شخصا زمونږ په ولسوالۍ کې خو دا که چېرته یې په سعودي کې یو څوک مړ شي یا په لندن کې نو دا ټول تقاضا دی چې دا باید افغانستان ته راوړي بیا په خپل کلي کې دفن کړي نو که وی نه کړي نو بیا حتی د خپل خپلوان سره مړه ژوندې نه کوي یا دنه خفه کیږي یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې رانه وړو د خپل هغه ته دغه شیان دي
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي چې دا بیا د مړی کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي او له بلې خوا مالی لګښتونه د پکتیا ولایت اوسیدونکي بي بي حاجي وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپل هدیرې ته دا چې اوس یې وړي که نه له بي بي حاجي څخه یې اورو
اوس دا نشته دا رواج سره و مخکې چا دغې خاورې کې نه خښول ځي خپل وطن ته رسول
اوس دومره نشته ځکه نشته چې لاره کې خطر دی، خطر دی. طالبان خلکو زوی ولي همدلته خښو، اوس لږ تعلیم له خلکو خیار شول کنه سره بکلته.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې ځینې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی همدلته خښوي. نور خبرې له احمد اورو.
دا حکومت شرعي توجیه نه لري، ځکه ټوله مځکه یوه مځکه ده. هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن سي. دا ښه رواج نه ده، ځکه چې هر ځای نږدې له انسان جات ده. چې مثلا په کابل کې یو څوک وفات شي وي د مزار، هر رقم چې مزار ته به منع وي، باید هم د خپل مقابل کې عمل ته نږدې یو هدیره کې دفن کړي. ټوله یوه خاوره ده. مشکل بیرته کورنۍ ته، هغه خلکو ته، ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به یې نه لري. دا موټر د دې د انتقال تر هغه ځای بله ورځ دا کورنۍ هر وخت وغواړي چې د دې زیارت ودیشي ته ورسي، ته دا ډېر یو تکلیف ده.
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروري موضوع ده. دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی په اړه داسیغه کې دلای دی.
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي بڼه نه لري. خوښه خبره دا ده کچیر ته داسې ځای کې څوک موفات کیږي چې هلته اسلامي ادیره نه وي، که د اسلامي ادیرې په خاطر باندې انتقال سي، دا جواز مسله ده. دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کیږي، هلته شرعي امور ترسره کیدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال ورنه. که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم، ټول حقوق د دغه متوفا پوره کیږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې. دا کوم شرعي مسله نه ده چې خامخا دی غس، نو چې غیر شرعي عمل ده. موږ استاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ته.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړی وړل وطن یا پلارنې هدیرې ته اړین ده او کنه. عام خلک یې په اړه څه نظرونه لري؟
نوم یې شبنم دی، دیم د هغه کابل ما دا ښه نظر نه دی. دی چې همدلته باید ښخ شي چې کورنۍ د همیشه لاړ شي، څخه داسې نه دی چې دا ولایت ته لاړ شي د مقام وخاندي. دا خبرې ښه خبرې نه دي. باید دا موږ دا رسم رواجونه د باید نه ویسو. باید همدلته کورنۍ چې ده مړی همدلته باید ښخ شي.
زه ډاکټر کاملہ دوست یم د کندهار ولایت. زما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده، اما که خپل ادیرې ته یوړل څه خوشه خبره ده. مګر بعضی اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجې، د امنیتي مشکلاتو د وجې څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسي. زما په نظر بیا ښه خبره ده چې په هماغه ځای کې اوسېږي، عمل ته شخ کړي.
ډاکټر عبدالواسی یم د کابل ښار اوسیدونکی.
نه زما شخصي نظر دا ده ښه ده چې هغه خپلې هدیرې ته ورسي، ځکه چې هغه هدیره د چا معلوم وي، هغه منطقه معلوم وي. که چېرته خو څوک راځي دعا ته یا پوښتنې ته کې فلانی چېرته حق ده، وایي هغه د خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورته سپاره سوی. دې وجې نه زما خپل شخصي نظر ده چې خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورته سپاره.
خوګوریدونکو، د دې موضوع د لا روخانوالي په خاطر د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
خوده دا مړی څنګه کوي؟ وړی یې که همدلته ښخوي؟
والله که پوهشم، خو لکه چې همدلته یې ښخوي.
وی دا څه وایه؟ باید یوه سي خپلې هدیرې ته. موږ مشر هغه له امریکې راوړ او په خپل هدیره کې مو ښخ کړ.
نصیر زویا تشویش مکوه، قبر هم آماده ده او درې څلور موټر مې د جنازې د وړلو لپاره راغوښتې دي.
ماما په موټر څه وکړو؟ هدیره خو نږدې ده، په پښو یې وړو. موټر ته نو څه اړتیا ده؟
دا ته څه وایې؟ د تا لکه زړه دی چې خور مې دلته په پردۍ هدیره کې ښخه کړم، چې د ټول ولس مختوره او بېغیرته شم؟
ماما زه خپله مور همدلته ښخوم. ما ته مې مور وصیت کړی چې مړی به مې له تورو غرونو نه پناه کوي.
چاپ چاپ دا د تا خبرې دي، ویښتان د شانه کړي دي او په بازار کې لوی شوی. د دې ولس او د کلي په رسم رواج څه خبرې؟ خلک به درېشخن کي ولا که دې بیا څوک مړی او ژوندي ته راشي، خبرې او که نه؟
ماما زه د هیچا پروا نه لرم، زه مې مور همدلته ښخوم.
ته اوس دومره شوې چې زما مخې ته راځې؟ بیا دا به بې تربیه تا ځان نه څه جوړ کړی دی؟ نه دې مشر منې او نه دې کشر منې.
ځا ځا لاس دې خلاص، زه د چا پروا نه لرم، نه د تا نه د لاس دې خلاص.
ته ودرې زه به اوس ستا خوښ شم.
دا څه کوئ؟ دا سال مو جوړ کړی دی، ټول خلق تاسې ته را ګوري، څه خبره ده؟
و مالک صاحب دې خو کی ته وګوره، وای مور مې همدلته خفهوم، دا خو ما شرموي، سبا زه دې ولسته څنګه سترګې وغړوم.
ها دا خبره ده. نصیر زویا ماما دې څه وایي؟
ګوره ملک صاحب، زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې خښوم، کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
وروره دا لک رښتیا وایي، اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسې کېږي چې په عزت او ابروی خاورو ته وسپارئ؟ دا نو ضرور نه ده چې په کومه دیره کې خلک په ځان مخ خندوئ، ورځئ د ګور او کفن غمې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ، چیرته چې اولادونه غواړي همالته یې خښه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې خښه کړو، کرنه ولاکه مې یوه د قم پرېښي وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.